درنو دوستانو ستړي مشي از ماجملن سلامونه ومنې سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ساده رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحاتو اوریدل کیږي. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د نور کله په څیر له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وای په ترکیه کې د لسګونو زر افغان کډوالو لپاره د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو په موضوع له ترکیه سره د موافقه په ورستیو پړاوونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د امریکا له سفیر جانبا سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې دي او د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداري ورکړې ویلې دي. دا ټلوالا د مړینې په حال کې ده. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په ترکیه کې د لسګونو زر افغان کډوالو لپاره د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو په موضوع له ترکیه سره موافقه په ورستیو پړاوونه کې ده. عالمی بلخی پرون ازادي رادیو ته ویل ترکیه له افغان حکومت سره په وصول کې دا خبره منلې او زیاته کړه چې دا شپنه افغان کډوالو ته په ترکیه کې د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو د هڅو په ترڅ کې شوې ده.
برای قانون ساختن و مدیریت مهاجرین افغان
د غلی بلخی وی په ترکیه کې د افغان کډوالو د قانوني کولو او مدیریت د هڅو په ترڅ کې زموږ تخنیکی ټیمونه خبرې کړي. ترکیه چمتو ده چې د ډیر شو څلويغ سره ترمنځ افغان کارګران په قانوني ډول ومني. خغلی بلخی هله سرګند کړ چې په دې برخه کې ګډه اعلامیه به په نشتی راتلونکي کې چمتو شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه هم وغوښتل چې ترکیه ته د افغان کارګرانو د استولو پاړه له ترکیه سره ګډه اعلامیه چمتو کړي. افغان چارواکو له قانوني لارو متحده عربي امارات او نور هیوادونو ته د کارګرانو د استولو لپاره د هڅو د پایل خبره مخکې هم کړې وقو دا سیخکاری چې په دې برخه کې عملی اقدامات تر اوسه نه دي شوي او یا ډیر کم دي. د کرنې وزارت اټکل کوي چې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه به د 1300 ټنو تر منځ وي. د کرنې د وزارت ویاند اکبر رستمی تیر ماخام له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د 1300 کال زموږ مجموعي تولیدات 14 میټریک ټنه وو خو سش کال ان شاء الله تمه ده چې د زعفران تولید 1300 ټنه تر 1300 ټنه ورسیږي.
خغلی رستمی زیاته کړ چې د افغانستان د زعفرانو تولید په همدې ډول دوام وکړي نو تر یو سلو څلور سوم کال پورې به کچه دوه چنده لوړ شي. د کرنې وبخي خغلی رستمی زیاته کړ چې د افغانستان د زعفرانو د تولید کچه په همدې ډول دوام وکړي نو تر 1400 هجری شمسی کال پورې به کچه دوه چنده لوړ شي. د کرنې وزارت وایي سکل د هرات، دایکنډي، بامیان، ننګرهار، بلخ او غزنی په ګډون په بیلابیلو ایتونو کې په سباندې 15000 جریبه مزکه زعفران کرل شوی. د افغانستان د زعفرانو ډیره برخه بهر ته صادریږي. د رستمی په وینا په هیواد کې دننه د زعفرانو د خرڅلاو لدرکه په کال کې لګ تر لګه 15 میلیونه افغاني آیت ترلاسه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د امریکا له سفیر جانباز سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر ټینګار وشو. په خبر پاڼه کې د امریکا د سفیر له قوله ویل شوی چې د سولې په بهیر کې د امریکا ګډون د دې بهیر د انحصار په معنا نه دی او دا په افغانانو پورې اړه لري چې خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له نهو پړاوونو وروسته په سپتمبر میاشت کې لغوه شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یوه حمله کې یو امریکایي پوځي او 12 نور کسان وژل شول. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداري ورکړې ویلي دي چې دا ټلواله د مړینې په حال کې ده. ایمانویل مکرون پرون د اکونومیست مجلې سره په مرکه کې قسم ټینګار وکړ چې امریکا د اروپا متحده د خوې ویل هغه څه چې اوس روان دي د ناټو مغزي مړینه ښیي. دا مکرون دا تبصره جرمنی، امریکا او د ناتو عمومي منشي رد کړه، خو روسیې ډېر ژر هرکلی وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې مکرون مبالغه کوي. میرمن مرکل د ناتو له عمومي منشي ین ستولتنبرګ سره په برلین کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل دا د ناتو په غړو کې همکارۍ ته په دې نظر نه ګوري. ستولتنبرګ خبرداری ورکړ چې د ناتو د غړو په یووالي کې کمزورتیا به اروپایي ستولتن خبرداری ورکړ چې د ناتو د غړو په یووالي کې کمزورتیا به اروپا ټوټې ټوټې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په جرمني کې په یوه وینا کې ټینګار وکړ چې ناتو لا هم ټاکونکې ټلواله ده. مایک پامپیو وایي فکر کوم چې ناتو لا هم یو مهم او حیاتي او حتی د مکتوب تاریخ تر ټولو ټاکونکې ستراتیژیک شراکت دی. خود روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروبا د مکرون خبره د سرو سر وینا وبلل چې د ناتو له وسنی وضعیت سره د دیپ وینا سمون لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون یو ځل بیا ګواښ وکړ چې که اروپایي ټولنه دې هیواد ته اضافي مرسته برابره نه کړي نو د اروپا دروازې به د سوریې د کډوالو پر مخ پرانیسي. اردوغان پرون په بوداپست کې د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ترکیه په یوازې ځان د دومره ډیرو کډوالو کوربتوب نه شي کولای. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د عیسایو له مخې ترکیه د نړۍ د تر ټولو زیات شمېر کډوالو کوربه ده چې یوازې د ثبت شوو سوري کډوالو شمېر درې اشاریه شپږ میلیونو ته رسیږي. او په امریکا کې وی محکمې ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلې خیریه ټولنې څخه د سیاسي او تجارتي ګټو د ترلاسه کولو په خاطر په $2 میلیونه نقدي جریمه محکوم کړي. دا نیویارک د سترې محکمې قاضي پرون ترامپ ته امر وکړ چې د غیر انتفاعي موسسو د یو ګروپ د زیان منولو له کبله $2 میلیونه ورکړي، څو هغه دعوه چې دولتي څارنوالۍ پیل کړې ده پای ته ورسیږي. دا دعوه په 2013 کال کې د ترامپ د بنسټ پر ضد پیل شوې وه چې په ترڅ کې یې د خیریه بنسټ په دوامداره غیر قانوني کارونو تورن شوی و. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازادی راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهوری ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د تازه رپورټ هرکلی کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي مفتش یا سیګار په دې رپورټ کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د معیارونو د ټاکلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو د افغانستان د شفافیت د څارې اداره وایي د فساد پر ضد د حکومت هڅې تر ډیره نمایشي دي.
مهمه ده چې د فساد ضد مبارزې لپاره سیاسي اراده شتون ولري او په اداراتو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې سیاسي مداخله ترسره نشي او کوم فاسدین چې دي مجازات کړي.
په دې اړه په ریپورت سربیره دا هم اوري چې د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسون وایي د اداري فساد د مخنیوي او په چارو کې د شفافیت په موخه د اګمارونو لپاره یو نوی برېښنایي سیستم جوړوي. دا چې دا سیستم به څنګه کار کوي په اړه ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د درغلۍ په صورت کې به د درملو کمپنۍ، هغه کمپنۍ یا شرکت چې د انتخاباتو ډیجیټلي یا برېښنایي چارې سنبالوي عدلي بنسټونو ته معرفي کړي. آیا افغانستان بنسټونه دا چاره کولی شي؟ په دې موضوع هم رپورت لرو. کوم پلاوی چې چین ته تللی د افغان چارواکو په وینا د افغان چارواکو په وینا دا به د افغانستان د دولت استازیتوب کوي. د چین د بین الافغاني غونډې د جوړېدو نیټه نه ده معلومه، خو چمتووالی روان دی. په اړه به یې رپورټ ولرو. که وخت نور رپورټونه هم لرو. د ازادۍ راډیو مشر پرون د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې د ازادۍ راډیو خبریالانو ته په دې هیواد کې د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. دا موضوع هم څېړو له موږ سره اوسئ. د افغانستان جمهوری ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د نوی رپورټ هرکلی کړی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي مفتش یا سیګار په دې رپورټ کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د معیارونو د ټاکلو په برخه کې پرمختګ کړی، خو رپورټ زیاتوي چې لا هم ستونزې پر ځای دي. د افغانستان د شفافیت د ساري ادارې وایي چې د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د حکومت هڅې تر ډیره نمایشې دي. احمد تکل پر دې موضوع رپورت لري.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش د راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې د فساد پر ضد د مبارزې په مقصد ډیر ښه حقوقي امکانات رامنځته کړي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات او د هیواد په قوانینو کې تعدیلات راوستي دي. د ارګ مرستیال ویان دواخان مینپال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د دې راپور هرکلی کوي.
حکومت د فساد د ریښو د وچولو او د قانون د تطبیق پر وړاندې د خندونو د منځه وړلو په برخه کې جدي او مؤثرې هڅې کړي دي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز او د افغانستان د تفتیشي ادارې نومونه یادولی.
سیګار په خپل نوی راپور کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې افغان حکومت د روان کال تر جون میاشتې پورې د فساد پر ضد د مبارزې له ټولو شپږویا شاخصونو څخه پر 50% عمل کړی دی. سیګار همدارس د فساد پر ضد د مبارزې د مؤسسو د امکاناتو کموالی، په فساد کې د ښکېلو زورواکانو معافیت او د فساد ضد ځانګړې محکمې د فعالیتونو کمزورتیا په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې په وړاندې مهم خنډونه بللی دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت هڅې تر ډیره نمایشي بولي. د دې ټولنې رئیس سید اکرام افضلی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیګار د مثبت راپور له یادولو پرته وویل د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت اجرات لازم نتایج نه لري.
د افغانستان حکومت باید زر تر زره داسې یو ستراتیژي رامنځته کړي چې په هغه کې هغه د فساد دوسیې چې شتون لري هغه باید په جدي توګه باندې وڅېړل شي. اما مهمه ده چې د فساد مبارزې لپاره سیاسي اراده شتون ولري او په اداراتو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې سیاسي مداخلې ترسره نشي او کوم فاسدین چې دي مجازات کړي.
افغان حکومت په خاطر دې د عدلي او قضایي ادارو په چارو کې د مداخله تورونه رد کړې دي. سیګار په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د امریکا د مرستو د ځای کېدو په اړه مخکې له دې ګڼ راپورونه خپره کړي، خو د لومړي ځل لپاره د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د مثبتو اجراتو یادونه کوي.
دا اداري فساد پر ضد د حکومت د اصلاحاتو پر موضوع رپورت فاوریده. په دې لړ کې د افغانستان د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسون د ګمارون لپاره د نوي برېښنايي سیستم د جوړولو خبره کوي. د دې کمیسون چارواکي وایي د دې سیستم سره به د ګمارون په برخه کې زیات شفافیت رامنځته شي او د فساد مخه به ونیول شي. خو دا سیستم به څه ډول کار کوي او خلک ورته په څه نظر ګوري؟ خاطر پردیس پرې له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون لخوا د ګمارونو په برخه کې له پخوا ستونزې موجود وي، خو اوس یاد کمیسون په دې برخه کې د شفافیت په هدف د نوي برېښنايي سیستم د جوړېدو خبر ورکوي. د دې کمیسون د تعیناتو د برخې کمیشنر نجیب الامین د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیستم په جوړېدو سره به نه یوازې شفافیت رامنځته شي، بلکې د کار په شرایطو برابرو کسانو ته به د دندې د نوملیکنې لپاره زمینه هم برابره شي.
خلکو ته دا سنته ورکو چې یو کاندید یو ځل یو فورم ځانته جوړوي او دغه فورم په کومک سره بیا دې کولای شي چې مختلفو بستو ته اپلای وکړي. یو خوالی دا ده، بل خوالی د سیستم دا دی چې سیستم اوتومات ورته خبر ورکوي چې
د ښاغلی امین په خبره په دې بهر کې کله چې یو کس خپل اسناد یو بس لپاره دې سیستم ته دننه کړ، د بیا لپاره اړتیا نشته چې د بل بس لپاره اسناد بیا له سره ورټول کړي. هغه وایي دا سیستم په اوتومات ډول د کاري فرصتونو اعلانات د ثبت شوي کس ایمیل ته راستوي. په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکي میسم د دې سیستم له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې د کمیسیون پخوانی سیستم سخت او زیات وخت نیوه.
دا سیستم چې د اصلاحات اداري کمیسیون څخه جوړ شوی ده، موږ د دې سیستم نه استقبال کوو او د دې سیستم له لارې خلک کولای شي په ډیر لږ وخت کې په امتحان کې ګډون وکړي او دا سیستم د تخلف لارې هم بندوي.
په افغانستان کې د روڼتیا څار سازمان څېړونکي ناصر تیموري کڅه هم د دې سیستم د جوړېدو هرکلی کوي، خو بیا هم ټینګار کوي چې اعلان شوی بسونه باید د سیاسي چلند ښکار نه شي.
اما نیاز است به غیر سیاسي کردن پست های کلیدی
ارتیا شته چې اعلان شو بسونه سره سیاسي چلند و نه شي. مونږ ډېر بیلګې لرو چې بس به اعلان شو خلکو به ورته نوملیکنه وکړه، خو د سیاسي فشارونو له امله به بیا بل کس ورته بریالی شو.
اما میبینیم که نفوذ سیاسی در تشخیص افراد و استخدام افراد تعیین کننده بوده.
نوې جوړ شوی سیستم په لومړی برخه کې عالی او متوسط بستون ان تر مدیریت کچې پوری تر پوخه خلاندې راولي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو د ازادي رادیو اوري او سمک سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله ته غواکي. اوس پر شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالی بشیر ورته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه هغه پیښه تکتنه کړې چې د تاجکستان د حکومت په وینا شل داعش غړې له افغانستان دغه هیواد ته واوښتل او د دې هیواد نظامیان یې وبجل. ډیپلوماټ لیکلي د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه د افغانستان او تاجکستان پر پوله یو ناوړه پیښه وسوه، خو د دې پیښې په اړه د ټولو معلوماتو سرچینه یوازې د تاجکستان حکومت دی. د مقالې په وینا که څه هم د تاجکستان حکومت د پیښې عکسونه خپاره کړي چې څلور لمنځه تللي موټر او ګڼ سوځلي مړي ښکاروي، خو مقاله د ازادي راډیو د ځایي څانګې راپور ته په اشاره لیکي چې د دې راډیو خبریالانو ته اجازه نه ورکړل سوې چې د پیښې ځای ته ورسي او راپور جوړ کړي. مقاله زیاتوي چې نور خبریالان که دغه ځای ته د ورتګ هڅې وکړي دا به ډیر وخت واخلي. د تاجکستان چارواکو ویلي د سې شنبې په ماښام د داعش شل غړي د کندوز د قلیزال ولسوالۍ څخه د تاجکستان دوشنبې ښار ته په 80 کیلومتره کې رودکي سیمې ته ننوتل. دا هم ویل سوي چې له شلو حمله کوونکو څخه 15 یې وژل سوي او 15 نور یې ژوندي نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له تاجکستان سره پر پوله پر پوستو د حملو لپاره ترهګر له افغانستانه تاجکستان ته نه دي ننوتلي. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې لیکي چې له دې پیښې سره اړوند ځینې پوښتنې سته، لکه دا چې تاجک حکومت وایي حمله کوونکو یوازې 15 میله وسلې درلودې. مقاله وایي چې دا له عقل لیرې خبره ده چې یوه ډله پر یوه لویه پوسته د حملې هڅه وکړي، خو دومره لږ وسلې به ولې له ځان سره وړي. په مقاله کې نورې پوښتنې هم سوي دي. له افغانستانه تر اوښتو وروسته یې څلور موټره له کومه کړل؟ مقاله دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د نمبر پلیټ له مخې دا موټر په تاجکستان کې راجستر و. په 3 نومبر تر پوله له اوښتو وروسته دا شل کسان د نومبر تر شپږمې چیرته و او ولې چارواکو ونه کړای سوای دوی ونیسي؟ که دوی د داعش غړي و، هدف یې څه و او که نه و، نو څوک و؟ نیویورک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د هغو جګړه مارانو کیسې ته کتنه کړې چې په بدخشان ولایت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې شپې ورځې تیروي. د ورځپاڼې په وینا شاوخوا سل جګړه ماران په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه حکومت ته تسلیم سول چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت د درو ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړ. ورځپاڼې د 15 طالبانو د 46 کلن مشر محمد سلطان له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو غړي به د یو بل ژبه نه ویله، خو ډوډۍ به یې سره شریکوله. محمد زیاته کړې چې د خپلو کورنیو د خوندیتوب لپاره یې د طالبانو د ډلې له ملاتړه پرته بل هیڅ انتخاب نه درلود. د نیویورک ټایمز په لیکنه یو شمیر پخوانی طالبانو ویلي څلور کاله مخکې د دوی پر ولسوالیو د طالبانو له حملو وروسته په خپله خوښه له طالبانو سره یو ځای سول. په مقاله کې د دوی له قوله راغلي چې پاکستانیان، چینایان، تاجکستانیان او ترکمنستانیان هم د طالبانو په ډله کې شامل ول. په مقاله کې د محمد له قوله راغلي چې تر هغه مخکې چې طالبانو یې سیمه ونیوله دی یو ښوونکی و او د حکومت ملاتړ یې کوه. محمد نیویورک ټایمز ته ویلي د سپتمبر میاشتې د نشتو پر مهال له هغه راهیسې د بدخشان له ځای چارواکو سره په تلیفوني تماس کې دی. محمد زیاته کړې چې دی او ملګري یې نه دي نیول سوي، بلکې د حکومت ملاتړ کوي. د نیویورک ټایمز په وینا 19 کلن نظام الدین ویلي سږ کال له طالبانو سره په خپله خوښه یو ځای سوی دی، ځکه د ده په وینا د دوی له ایدیالوژي سره موافق دی. خو نظام الدین زیاته کړې ده کله چې د افغانستان پوځ حمله وکړه، مشر ورور یې چې د دې هیواد د استخباراتو افسر دی زنګ ورته ووهه او دی یې تیښتې ته وهڅاوه. په مقاله کې د طالبانو د پخواني جګړه مار له قوله ویل سوي د بهرنیو جګړه مارانو له کبله یې له طالبانو سره اړیکې قطع کړې، ځکه د هغوی حضور د امریکا د هوایی حملو اصلي دلیل و.
دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د درغلۍ په صورت کې به د درملو کمپنۍ عدلي بنسټونو ته معرفي شي. د دې کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمي د پنج شنبې په ورځ یوه خبري غونډه کې له دغه کمپنۍ وغوښتل شي له کمیسیون سره شوې هوکړه په سمه توګه عملي کړي. بلخوا یو شمیر حقوق پوهان وایي له قانون سره سم هغه مهال چې د قرارداد له مخې له صلاحیتونو ناوړه استفاده شوې وي څېړنه او مجازات کیدای شي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسولین ټینګار کوي چې د درملو کمپنۍ د خپل فعالیت جزئیات د انتخاباتو له خپلوا کمیسیون سره نه دي شریک کړي. د دغه کمیسیون مرستیال دین محمد اعظمی د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل
کمپنۍ درملو باید طبق قرارداد کې با کمیسیون انتخابات کړي.
هغه وایي د درملو کمپنۍ باید د هغه قرارداد له مخې چې د انتخاباتو له کمیسیون سره یې لري او هغه ژمنې چې له سیاسي ګوندونو سره یې کړي عمل پرې وکړي. کچېرې له ملک نه شکایت وسو او معلومه سو چې درغلی سوي او پاک رایه له ناپاک رایه نه دی بیلې کړي، زمونږ لاینه کو به عدلی او قضایی بنسټونو ته لمعرفي کېدو لري نه وي. دغه کمیسیون وایي چې تر اوسه د میزان د شپږمې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه له 4500 زیات شکایتونه چې له دوی سره ثبت شوي وو رسیدګي ورته سوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په وینا تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر ولایتي رئیسان او زورواکي څارنوالۍ ته معرفي کړي. اوس سوال دا دی چې آیا عدلي او قضایي بنسټونه د دې صلاحیت لري چې د درملوک جرمنۍ کمپنۍ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د خلکو د بایومیټریک رایو د تصفیې مسؤلیت یې لري عدلی او قضایي تعقیب لاندې ونیول سي؟ د افغانستان د حقوقدانانو اتحادیه غړی وحید فرزه هغه وایي له صلاحیتونو ناوړه استفاده د قراردادونو له مخې د رایو بدلون لکه در ملوک د هیواد د قوانینو د جزا کوډ د شپږم فاصل له مخې د محاکمو له لوري د څېړنې او پلټنې لاندې نیول کیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې زر تر زره د رایو د محلونو د بیا شمیرنې کارونه پیل کړي. دغه کمیسیون ټینګار کوي د انتخاباتي محل ویش نقص ورته د منلو وړ نه دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د اقره په درویشتمه د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په چین کې د جوړیدونکي بین الافغاني غونډې نیټه لا نه ده معلومه، خو په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي کوم پلاوی چې د چین په ناسته کې د افغانستان له لوري ګډون کوي هغه به د افغان دولت استازیتوب کوي. خان محمد سیند په اړه نور تفصیل سره.
که څه هم په چین کې د سولې د ناستې کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو د افغانستان په رسنیو کې د دغه غونډې په اړه بحثونه تاوده شوي دي. تر دې دمه دا هم څرګنده نه ده چې څوک به د افغانستان د دولت او سیاسي ډلو لخوا په دغه ناسته کې ګډون وکړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وحید عمر د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې په دې اړه وویل
یو محدود شمیر ورزی د افغانستان په محور او چتر لاندې ورزی او د افغانستان د دولت په استازیتوب ورزی، خو ټول به پکې شامل وي.
ښاغلی عمر وایي هیلمن دی چې د چین ناسته د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د ځانګړو خبرو پیل وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي د وخت او موضوع د حساسیت له امله افغان دولت او طالبانو نرمښت ښودلی او خبرو اترو ته چمتو شوي دي.
د ازادي اروپا ازادي رادیو مشر پرون د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ازادي رادیو خبریالانو ته په دې هیواد کې د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. جیمی فلای پرون په سویس زوریخ ښار کې له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې همداراز ټینګار کړی چې هغه ژورنالیستانو ته هم د فعالیت د دوام اجازه ورکړل شي چې د کار د جوازونو د اعتبار موده یې پای ته رسیدلې. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ازادۍ راډیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون د سویس په زوریخ ښار کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې وویل چې د ازادې اروپا راډیو ازادي راډیو د ژورنالیزم لوړو اصولو ته ژمنه ده او له دې معیارونو څخه د حکومتونو او ادارو د ګواښ یا ویرولو د اقداماتو له کبله نه تیریږي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 1 د ازادۍ راډیو هغو 13 خبریالانو ته د فعالیت د جوازونو له پوره تمدیدولو ډډه وکړه چې جوازونه یې مسترد شوي وو او یا یې د اعتبار موده په لنډ وخت کې پای ته رسیدله. د بهرنیو چارو وزارت یوازې شپږو ژورنالیستانو ته د شپږو میاشتو لپاره او یو ته د دریو میاشتو لپاره د فعالیت جوازونه ورکړل، خو د نورو یولسو تر اوسه ځنډیدلې دي. څارونکي په دې باور دي چې د تاجکستان حکومت د خبریالانو د فعالیت له جواز څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په پراګ کې د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې خبریال کیومارس اتا په دې اړه وایي
تمامي سازمانهای خبرنگاری در داخل تاجکستان تمام سازمان های خبرنگاری در بیرون از
تاجیکستان، تاجیکستان که دنن او بهر د ټولو رسنیو اداره باور لري چې د تاجیکستان حکومت د کار له جواز څخه د فشار او ځپلو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي، دوی په دې باور دي چې ازادي راډیو د حق ویلو او د داسې راپورونو د خبرولو له وجې چې د حکومت په ګټه نه دي ورته د منلو وړ نه دي او ستونزې را برسېره کوي، له دې خنډ سره مخامخ شوې ده.
بازګو میکند با این مشکل مواجه شده است.
د ازادي راډیو عمومي رئیس ولسمشر رحمان ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې د ازادي راډیو له خبریالانو سره د مور مایری چلند وشي او ځینو ته د لنډې مودې جواز ورکړل شي. جیمی فلای خبرداری ورکړ چې که دا ستونزه حل نشي نو ازادي راډیو به په تاجکستان کې د خپل فعالیت د دوام په اړه غور وکړي. ښاغلی فلای له ولسمشر رحمان څخه وغوښتل چې د تاجکستان خلکو ته د بې پرې خبرونو او راپورونو رسیدل یقیني کړي او د ازادۍ راډیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. د تاجکستان د قوانینو له مخې خبریالان د کار کلنۍ جواز ترلاسه کوي او بهرني خبریالان د جواز له لرلو پرته کار نشي کولی.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کډوالو او رستنیدون کوچار وزیر وای په ترکیه کې د لزګونه زر افغان کډوال لپاره د قانوني کاری فرصتونو د برابرولو پر موضوع له ترکیه سره موافقه په ورستیو پړاوونو کې ده. د کرنې وزارت اټکل کوي چې پروان کال کې د زعفرانو د تولید کچه به د 30 میټریک ټن او 40 میټریک ټن ترمنځ وي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د امریکا له سفیر سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي او د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته